دا مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دي کوم
ومیل مهم خبرونو سرټ کی انتخاباتي کمیشن د باجوړ د صوبایي سملي دويشته مهلقي انتخابات زندولي نن د فروري پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبان حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي. خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبایي سملي پر 28 حلقه د انتخاباتو زندولو اعلان کړی. هغه خپلواکه ادارې د اګم تر هغه وروسته خسته چې د جنوري پر 1 د کمی سملي پر 8 او د صوبایي سملي پر 28 حلقه په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یوبید کې وژل شو. نن د باجوړ په سلارزو کې د ریحان زیب جنازې لپاره راټول شو خلکو ته په خپل وینا کې د ومینشتل ګوند صوبایي سملي انتخاباتي کاندید مولانا خان زیب ویل چې باید ټول د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
باجوړی خاوري بچی چې کوم دی دا ټوټي ټوټي شو او داسې پسې روانه ده روانه ده د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یکو چې بدمنی په دې خاوره باندې خامار دی تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا.
دایش وسلوالی ډلې پر ریحان زیب د برید ذمہواری منلې. هغه ډلې تر برید مخکې هم په باجوړ کې پر سیاستوالو او ولسی مشرانو د حملو مسولیت منلې دي. په پاکستان کې د کمی او صوبایي سملیو لپاره انتخابات د 2023 کال د فروری پر 8 نیټه کیږي. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی. د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي چې دغه 14 د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه دغه برید په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا 14 پر داسې مهال شوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د زیارت په ورځ په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه رابللې ده. د کمیشن ویان پر ایکس پاڼه لیکلي چې کمیشن د بلوچستان صوبې د پولیسو د مشر چیف سیکرټری څخه د کوټې تربت او په جابر آباد سیمو کې د وروستیو بمی 14 په اړه د رپورټ غوښتنه کړې. د کمیشن نن یې غونډې ته د پاکستان د کورو چارو د نگران وزیر او وفاقي سیکرټری سربیرا د خیبر پختونخوا او بلوچستان چیف سیکرټری یا انتظامی مشران هم وربلل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8 فبروري به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئند 2013 ماده په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولسته وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري. له دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې دا هم ویلي وو چې د 29 جنوري څخه خلک کولی شي چې په موبایل په 8300 شمیرو د خپل شناختي کارډ نمبر میسج کړي او د خپل پولینګ مرکز معلومات حاصل کړي. د پاکستان په سګنیو ټاکنو کې تر 2,00,000 او 15,00,000 زیات کسان خپل رای کارولی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي. دغه راپور چې د جنوري په 1 خپور شوی پکې ویل شوی چې د القاعده شبکې یو مشر حکیم المصري د افغانستان په کونړ ولایت کې د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته روزنه ورکوي. د راپور له مخې ټي ټي پي په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې یو مرکز جوړ کړی چې شپږ 6 ځانمرګي برید کوونکي پکې روزل شوي دي. په راپور کې په کره ډول دانه دي ویل شوي چې دغه مرکز د خیبر پختونخوا په کوم ځای کې دی او نه هم پاکستاني چارواکو په دغه څه ویلي. د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوي چې القاعده شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي. بلخو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی. نوموړي ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالېدو اجازه نه ورکوي. او روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريال آلسو کورماشيوا د حراست موده غزولې ده. د روسي په کازان ښار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر چانګې د خبريال آلسو کورماشيوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 مینیټې پورې غزولې ده. د برسحال کې ده چې د جنوري پر 15مه د کورماشيوا د بند سل ورځې پوره شوې. د کازان د سوویسکي ولسوالۍ عدالت د فبروري پر لومړۍ تړلو دروازو شاته اورېدنه وکړه. د کورماشيوا وکیل عدالت غوښتل چې د هغې حراست دې په کور کې نظربندۍ ته بدل کړي، خو قاضي یې غوښتنه رد کړه. د آزاد اروپا راډیو سرپرست مشر سټیفن کاپوس پر عدالتي پریکړه خفګان ښودلی. نوموړي د فبروري پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې دا فیصله د امریکایي خبریالې آلسو کورماشيوا او د هغې د کورنۍ لپاره خوشینوونکې ده. پر کورماشيوا تور دی چې روسي حکومت ته یې د یوې بهرنۍ ایجنټې په توګه د ځان ثبتولو لپاره غوښتنلیک نه ورکړی او د روسیې د پوځ په اړه یې دروغ خپاره کړي دي، خو هغې دا دواړه تورونه بې بنیاده بللي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واورېدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په باجوړ کې د یو انتخاباتي کاندید د تروجنې وروسته د باجوړ د یوې حلقې انتخابات ځنډول شوي. د دې سیمې سیاستوال وایي ریاست په امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي. او په جاني خېلو کې د امن لپاره لاریون شوي.
زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جاني خېل کې کومه بدامني روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، پامې چاودنې کېږي، ورسره زمونږ چې څومره میټینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي.
او پر دې به هم خبر شي چې د خیبر ضلع ولس له خپلو انتخاباتي کاندیدانو څه تمې لري.
ټولو نه غټه مسله بېروزګوري ده، غربت دی په خلکو باندې، خو سره امن او امن هم دی، خو د امن او امن هم دی مو خلک دومره نه ډوریږي لکه څومره روزګور دی، روزګور نشته.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په باجوړ کې د کمی اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب جنازه شوې ده. په جنازه کې سیاسي او قومي مشرانو ویلي چې که خلک یو موټی نه شي نو د وژنو دغه لړۍ به روانه وي. ریحان زیب پرون نامعلومه وسلوالو وژلی وو چې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. د هغه تر وجل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلۍ پر 2 حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. نوهر شانواس سره زیاته کوي.
د باجوړ د ریحان زیب جنازه نن 11 په شانري سلارزو کې وشوه. دغه جنازې له د باجوړ او خوشه سیمو په زرګونو خلک ورغلي چې پکې سیاسي او سماجي ډلې او عام ولس هم شامل وو. د جنازې د میدان د عوامي نېشنل ګوند باجوړ غړي او د قامی سیملی د اتم حلقې کاندید مولانا خان زیب ولست په خپل وینا کې ول تر هغه چې ټول یو موټی شوی نوی امنیت نشی راتله.
سل د دې باجوړی خاورې بچی چې کوم دې را ټوټي ټوټي شو او د سپه سره روانه در روانه ده. د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یو چې بدامنی په دې خاورې باندې خامار دې تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا. تاسو وګورئ دا کوم د الیکشن د عمل چې روانو په دې حالاتو کې مونږ هر سړی تداویلی چې مسائل بنور کیږي په بدامنی خبره وکړي د دې وطن په دې وخت کې زمون په بدامنی باندې خپل خلی جوجه به ګونګي شوي وي. دا مسله نه دا وامینه
ریحان زیب د قامی اسمبلی د اتم حلقې او د صوبایي اسمبلی د 22 انتخابي حلقې نه آزاد کاندیدو او د جنوري په 1 وسلوالو په انتخابات پاټک کې وژو. د مامونونو خپل سیاسي مهم د پوره کېدو وروسته خار بازار تروانو چې ماسپخین محل ور باندې ډزې وشوي او د ده سره 3 تنه زخمیان هم شو. د ریحان زیب مړی چې د روغتونه کور تروان کړی شو نو لارې کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ د مړي سره روانو ځینې خلکو د کاڼو ګزارونه وکړل او د ملیشي ځواکونو ځینې ناربازي هم کړې وه. تیر وختونو کې د ملیشي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو او نورو امنیتي چارواکو ویلي دوی په سیمه کې امنیت راوستو ته ژمن دي او د بد امنۍ د مخنیوي لپاره یې ګامونه هم اخیستي. د جنازې د دغه میدان د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي سیملې د پاره نومول شوی کاندید او د دغه سیملې په خوانی غړي ګلزفر هم په خپل وینا کې وویل با جوړ کې هر فکر لرونکي وژل شو او دغه لړۍ روانه ده
تمار دغه نه پاره د دغه کې چې کوم دی هغه هم نرملکلو داری اسد دیوا پیسله وکیوا د دغه یک زماره پرشتا او کنهشتا بس
نشتری
یا به برملا انکار وکي چې نشتا بیا به ګورم په دې ځکه پروتم کو چا وځلم او کور سره باندې کول یا به منو ان تحفظ را کی خدا واوري دا چې څه څه کوم زه اول به ځان یاد کوم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نظر د دې لپاره کومن دلته ناشي او تقریرونه وکړو څه به ده د دې لپاره یو مضبوط لا عمل جوړول غواړي باقي قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمائندگان او هر هغه فیصله چې دنه دی وکی به قوم له راوړي چې دا فیصله د قوم ته ته منظوره ده قومي منظوره ده به پاک باندې مخکې قدمونه لو
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویلو د ریحانزیب د وژنې قانوني رپورت معنا اف ای آر لا هم نه دی درج شوی وړي د پولیسو یو مراسله معنا دفتری رپورت کې د ریحانزیب قاتلین نامعلومه خودلی ریحانزیب د پاکستان تحریک انصاف غړی په 2013 کال کې د ځوانانو د ډلې مشر ټاکل شوی وروسته د نهم مې د احتجاج په دوران او وروسته وختونو کې بیا په احتجاجونو کې قربان دي قانوني رپورټونه هم درج شوی چې تیر کال د یوې میاشتې لپاره بندي شوی هم ریحانزیب ته د باجوړه د قومي او صوبایي سیملې لپاره د ګوند لخوا ټیکټ نه ورکړل شوی نو نوموړي بیا په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله کړې و د ریحانزیب په جنازه کې د باجوړه د خبريال بلال یاسر په خبره د محمد دیر او د نور ځلونو په ګڼ شمیر کې خلک هم ورغلي او د وویل باجوړ کې تر دې لوی جنازه کله هم نو ولیدلی د جنازي غړونوالو ته د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر او د باجوړ د قومي سیملې کاندید مولانا عبدالرشید په خپل وینا کې وویل
دا الیکشن چې نو شروع شوه من اعلان وکړ پریس کانفرنس هم وکړ چې اول من ته امر ضروري دی الیکشن درسته د امر ګارانټي راکړي د امر پیسې قائم کړي به ځنې خلکو به دا خبره کوله چې د مولیان یاري یا چرته د الیکشن نه تښتېدل دي نن ثابت شولا چې زمون خبره ټیک و دا خبره د مولا نه ده دا خبره د نومې باجوړی ده او دا وجني زمارونو زتاسو نه تپوس کوم زمون د پاره الیکشن ضروری دي که زمون د پاره د باجوړی دی یعنی تحفظ ضروری دی
یاد دی چې باجوړ کې تیر کال د جمعیت العلماء اسلام فیډل د کارکونکو په یو غونډه ځانمرګي بریټ شو چې پکې د پولیسو په خبره څلور شپې ته تنان وژل شوی او تر یو سلو پورې پکې زخمیان شوی هم تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو په خبره دغه ضلع کې د دوی تر د شلو زیات کارکونکو او سیاسي مشران په نخښه شوی په دغه ضلع کې د پولیسو ضد کارکونکو او سیمایز مشران هم په نخښه شوی او د دغه ځینو پیښو ذمہواري خو چا نه منلې خو د ریحانزیب د وژنې په شمول په تیر وختونو کې د ځینو پیښو ذمہواري د داعش په نوم وسلواله ډلې قبول کړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
لوکل حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پټه پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
ودونکو د خبر پښتونخوا په جاني خېلو کې نن ځای خلکو د خپل غوښتنو په حق کې لاریون کړي دی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ترڅنګ د لادرګه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غوښتنه کوي په جاني خېلو کې د لومړی ځل نه لري چې ځای خلک د عمل لپاره مظاهره کوي بلکې وخت پر وخت یې احتجاجونه پر لټونه وهلي ځینې وخت یې حکومت غوښتنې منلي هم دی خو بیا هم دوی داوا کوي چې حکومت د ژمنې سربیره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ کړی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي دور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
دغه مارچ یا لاریون کې جاني خېلو له حکومت غوښتنه کولې چې سیمه کې امن پر ځای کولو ورسره په وار وار ژمنې شوي عملي دي شي نور د دغلته د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي او د سیمه لا درک کړل شوی خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي د لاریون ګډونوال جانی خیل اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نا سیمه کې د امن غوښتنې کړې. د غلطه په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنې وکړې خو نامنی ورځ تر بله زیاتیږي.
دا کمی مشران دی، علما کرام دی، په ګڼ شمېر تعداد باندې ځوانان راوتلي دي او د منډې نه ونته د بشکې مارکیټ نه دا پیدل مارچ دی. زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جنیکر کې کومه بدامنی روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنې بمی چاودنې کېږي، ورسره زمونږ چې څومره میټینګ پرسن دي هغه دې عدالت ته وړاندې کړل شي. مونږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې زمونږ دا عینی او قانوني غوښتنې دي زر تر زر پیرا کړي.
جانی خیلو 2021 کال مارچ په میاشت کې 9 ورځې او بیا د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ کړي ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لتونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې موخه جانی خیلو امن مارچ تر سره شو. د جانی خیلو د غلاریون په اړه حکومت او فوز رسمي بیان نه دی ورکړی خو مشال ریډیو د غلطه د بنو انتظامیه او فوز دوا جلا جلا چارواکو نه چې وپوښتل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي. روزانه په بنیاد د پولیسو او فوز لخوا وسلوالو زیات کاروایی روانې دي. ګڼ وسلوال یې د غلطه په نښه کړي. دوی زیاته کړه چې د جانی خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربونو روپې ترکیاتی پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اردوونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنۍ یو شمېر پېښې شوې دي. پرون په قلعه عبدالله کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي برید له امله 3 کسان جوبل شوي دي. پر دې سربېره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. پړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنځد کېدو سره سم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوې دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښو کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا ډول د کل عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل سوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید سوی دی چې له امله درې کسان ټپیان سوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید سوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالی سوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي سوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر سردار سربلند خان جوګیزي و مشالډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی چې له امله څه زیاني زیان نه دی اوښتی، خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې سوی دی چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې سوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشینی ښکاره سوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو و وزارت ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان څکزي و مشال ډډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې سوي دي، دا غټ امنیتي ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر اتم فبروري د میاشتې راونه وزي ووټ وانه چوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 30% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دي هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوځ نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیش کیږي، خو دا عمومي انتخابات نشي ځنډولای.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو څلورویشت ساعتو کې 15 بریدونه سوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان سوي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 12,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
لدمی مخکې تاسو د یو ترین راپور واورېدو چې په پاکستان کې پر انتخاباتو او امنیت باندې بو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غوړو جوړولو یو شکر خانې تړلې دي.
د خوراک څنګه لخوا د غړو خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خبر پښتونخوا کې د غړو د لسو کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی. بلخوا د بند کړل شوو یوویشت کارخانو مالکانو ته ویل شوي چې هغوی دې خپل مصنوعات له بازاره ټول کړي. هغوی ته دا هم ویل شوي چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانیستل کېږي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام بوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المانی د جنوري په یو دیرشمه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروستو په دې وجه یویش د غړو میلونه سیل کړي دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوي.
په دې کې مونږ فری فیټي اسیډز پراکسایډ ویلیو وایټامن اے ملټنگ پوائنٹ نیکل موئسچر وایټامن ڈی سوپ کنٹینٹ لکه دې چرته د غړو کارخانه وګورې کنه هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجدار چې د غوړه چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو دنه صابون وځي. نو چې صابون کارخانه ته نه نو د مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېر سمپل طریقه ده. نو دا دولس قسمه ټیسټونه موږ وکړو او دا اکثر فیل رااله. دا یو لاک ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي. موږ دوی ته دا ریکویسټ کړی دی چې داسو پوها خلک اورډر مشهور مشهور نمونه دي نمونه ناخلم تاسو مې ربانیو کې دا ریټریو کې دا واپس راوګه پروسس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته. موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي.
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د میلاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو خو په دومره لویه کچه د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلی.
نو امید خدا دی چې دا ډېر غټ یو اکشن دی ځکه چې د غړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډېر لکه اوله پېره زینما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا او هغه میلونه سیل شو. مخکې خو به دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه اوس دا ډېره ښه خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي. نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
د تیپ پوهان وایي اولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولو نه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې ډاکټر فضلي منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی چې کم اجزا دي نو په هغه کې کولیسټرول او فیټي اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس د هغې پوره ونه شي نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي که هغه شریان یا رګونه هغه تنګول وي په هغې کې چربي راوستل او د هغې چې کوم هغه رګونه بندېږي زړه اټیک راځي موټاپا راځي شوګر راځي د دې سره سره د معدې چې کوم څونه مسلې دي هغې کې هم دا نقصانات راولي چې په عوامو کې دا آګاهي راولي چې هغې پیور چې کوم خالص غوړي دي هغه استعمالوي او غړو نه ښه دا دي چې کوکینګ اویل استعمالوي او د خکپنې والی استعمالوي او په کم مقدار سره استعمالوي.
د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د میلونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غړو د میلونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوي دي او تړلې شوي یویش میلونو ته ویلې شوي دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلونه چلول بیا شروع کولی شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
و
خوشحال ډیو ته وګستی او وخت شو په پیښور کې شپږ نیمې بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 28مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی. هغې خپلواکه ادارې د اګام تر هغې وروسته اخیستی چې د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی پر 8مې او د صوبایي اسمبلی پر 28مې حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحانزیب په یو برید کې ووژل شو. داعش وسلوالې ډلې پر ریحانزیب د برید ذمواري منلې. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. د پاکستان ډان او نور رسنۍ وایي چې دغه چاودنه د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه دغه بریدي ذمہ چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8مه فروری به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئین د 213 مادې په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولسته وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشیوا د حراست موده غزولي. د روسي په کازان ښار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څانګې د خبریالې آلسو کورماشیوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پورې غزولي. دا بر اساس کې دا چې د جنوري پر 15مه د کورماشیوا د بند سل ورځې پوره شوې. د کازان د سوویسکی ولسوالی عدالت د فروری پر لومړۍ نیټه تر تړلو دروازو شاته اوریدنه وکړه. په دې نیمای کې هم اوستاس لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لنډ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوړپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شتون لري. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په یو شمېر ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې لري. خو د طالبانو د حکومت بیان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې د امنیت شورا دا راپور رد کړی ویلي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې هیڅ غړي نشته او په خبره یې افغان خاوره باندې هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې 10 مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشت دي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې چې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعدې اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې 40 کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا دغه شان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه و ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نور وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي. خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال رادیو ته غوږستي او اوریدونکو راځو دې ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکی انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول شو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظر لري، خو زیاتره یې په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې 4 ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی تور پورې کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو ججانو په وار وار ویلي چې هغوی بې طرفه پرېکړې کوي. پړې نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی انصاف رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پېښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وایي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره دا ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې په ډاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وا. نوموړی وایي لتوشخانی ډالۍ له ټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 1 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره دا له عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دی. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموش وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
موږ وایو چې دوی چې دوی که په یو ځای باندې شو پارلیمنټ مضبوط کو نو دا غیر چې
جمهوری طاقتونه بچیدي دا به کنټرول کړی شي.
یاد وي چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلی. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د ریبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانې مقدمو پرېکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانې ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوې پیسې یې په خپلو اساساجاتو کې هم ظاهر کړي. خورده په خبره په یاد دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولي. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمام شوې دي.
او اوس چې کوم حالیا فیصلې د عمران خان خلاف دي، هغې سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغې هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي، حجاجانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو فوج خپه شوي نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نااهله او عمران خان صادق او امین ګرځولی وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
مشاله دوته وګستی تاسو ووردل چې عمران خان ته کمی سزاګانې اورول شوې، په غیره پوهان څه نظر لري او د انتخاباتو موضوع کې پاتې کیږي؟ په پاکستان کې د پروري اتمې عام انتخاباتو لپاره د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کمپاینونه روان دي. په خیبر ضلعه کې به د قومي اسمبلۍ پر یوې او د صوبایي اسمبلۍ پر دریو چوکیو انتخابات کیږي. زموږ خبریال فراز چنوري د خیبر باړې بازار ته تللی او هلته یې له ځایي ولس سره خبرې کړې چې هغوی د پروري اتمې له عام انتخاباتو څه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځي چې په دې راپور کې وورو.
زه فرهاد شینواره د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یعنی دلته به د قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه باندې انتخابات ترسره کیږي، خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې به انتخابات ترسره شي. په دې ضلع کې ټول 6,38,000 ووټ رجسٹر شوی دی. راځي دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد الیکشن خو چې دای دا پارې جمهوریت معاشره حسن دای د هر جمهوریت معاشره خایسته او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وي د تیر حکومت 15 کال پوره شول او 15 کال پس چې دای الیکشن جمهوریت عمل دای او ان شاء الله مونږ خلک اوس مختشوی بار بار الیکشنونه راغله نو اوس داسې خاص متنوع عمل نه دی. ډیر په خوشاله او په خوښۍ باندې او ښه سیاسي ماحول دی او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکی صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دی سازی ادارې دي، نو هر چاله په کار دي چې داسې چاله ووټ ورکړي چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی په طریقه کار باندې په دې باندې پوی په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولای شي. د پارلیمنت دای دې د پاره چې دا به د راتلونکو 50 کالو د پاره د دې وطن د پاره پروګرام ورکړي.
هاشم خان افریدی یاره تیر امیدوارون خو تقریبا څلور نیم کوله تیر کړ خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابودیم نه وا او ټولو نه غټه مسله بیروزګوري دو غربت په خلکو باندې او اسره امن او امن نم دی. خو د امن او امن نم دی مخال دومره نه ډوريږي لکه څومره روزګور دی. روزګور نشته، بیروزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک پر روزګور باندې نه دی بیروزګور دی. حکومت د موږ لپاره هیڅ نه دی کړی روزګور په بوري کې.
نامه مې عمر نوم دی پوښوي بس دا څه کس نه ګل پکار دی
هغه زمون په هر ځکه تاسو کولې شي من غیم خټره روزګارونه ولا چې بندي پوښوي ولا غدا سي سيز وینو چې مونږه په دې باړه کې لیدلې زمون دا کم غریبان خلک دي ټول پروډونو باندې خو دې خو کیږي خو څه د روزګار سیستم یې نشته ډېر مشکلات وسم لري خدا سي څوک نشته چې دا مشکل ختم کی حالي کې
چې سکول نه غواړو هسپتال نه غواړو بجلی غواړو زمون چې څه سرمایه واغه ټول زمون نه تللی دا ومونګه اوس بس داس یو چې خالی لاس پاتې نو زمونږ په دې هرڅ کې داسې امداد وکړي شي چې زمونږ دا کوم دا موږ د بچی زمونږ د غریبانان د پخپل حال او پخپل ځای پاتې شي
مو امجد نو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو مونږ لا منډا نه واخیا چې دروې غو دوه کا بیا وال دې مونږه دا یو پټاتال روډ وکړه دارا خراب ته چې څه دې تا وای يم بیا دې تاندې بجلی مسایل دارا جوړتي کنا چې بل هات په نتیریږي تند اغشو چې مونږه کور وکی چې دا بجلی مروتا چما کی دا پټاتال روډ مرتا چم کی دا چې کم دا رنگ روډ لا وتاي دا او اے په خاور لا وتاي دا او دلته چې بیا ورو ورا چیږي دله کرخونولم وتاي دا متانولم وتاي دا
په دا کې خدامه سالی دی په شوکا چې نادر لا لور شي په شوکا نه کور نه کیږي اسپاتول لا چلو شي په پورچا بیر وخت خو مزدیګار بل مخوم به تیروتی براویر به تا دوی لیکي پاسپاتول کې نه ورکي موږ دا شونته کاس غوړی په شکه کنه چې هغه چې کندي د الله نه وړور شي په شول کنه وټول کبوی له لچ کنه خدمات وکي موږ به دا غدا وړو
تاسو ورته چې د خبر زلي خلک د خپل انتخاباتي کاندیدان څه تملري له دوی سره فرحات چینواری خبرې کړې
انتخابات ل مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشته مې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
لوکل حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړم او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
اوریدونکو نن یارانو مشال خبرونه کې بعد خبر زلی چې کوم انتخابات ولاړ کاندیدان دي دغه سره خبرې کوو او ستاسو یو بل موضوع ته د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر شمه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجهبندي خبره کړې ده په دې درجهبندۍ کې پاکستان په 180 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی او د 2023 کال په نسبت 9 درجه ښه شوی ملک او پاکستان کې شنون کې وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي شوي نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخې ته راغلي پر تفصیل انیسا جمال راکوي
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو او د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان 9 درجه ښه شوی دی دا چې د درغلیو او د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان 9 نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان په سیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقته تللی دی لہذا جی ڈی پی د حقته تللی دی دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې نشته لہذا د سټیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي دا نه چې کلچر ختم شوی دی کلچر نه ختم شوی والیوم کم شوی دی نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډېر ښکته تللی ده نو هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې نو په روپیا کې خو کرپشن کې دیشي سیوا کوي کوډر ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کېږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې د نن چکم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چکم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې چرته وز د پی ډی ایم حکومت یا نگران حکومت دا غي پی ٹی آئی چې دی هغه اپوننت دی نو غي نګه دا انټرویو شوی نو غي وی چرته کرپشن کو پاکستان کې ډېر زیات شو په نگران حکومت کې خدای غي نم زیات شو. یو مې کې چرته دین نو لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تپوس سیده دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړي نو هغه وی چرته پی ٹی آئی د ورکې چې دی کرپشن ډېر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر د خلکو افیلیشن په دې کې دا فرق دی مدانه شی ویلې.
په پیښور کې خبریال علی اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي. خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو نو کېدې شي چې له دې وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی نو دې تیر یو کال یو نیم کې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه نو بیا هلته کرپشن شره چې کومه ده نو هغه هم ډېره کمه یو خو دا وجه کې دی شي بل دا وجه هم کې دی شي چېر په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسناسه طریقه باندې اسټابلیشمنت په خپل لاس کې اغېسته ده او دا غوي په نظر کې دا غسوم راکړ نه چي دی هغه کېږي نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي چې را نظر ده او اسټابلیشمنت په خپل باندې په دغه کارونو منصوبو په سيزونو باندې نظر لري نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي.
خو په پاکستان کې پوسټل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دي. خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
له دمه مخکې تاسو نن ساز جمل راپور ورېدو اوس راځو یو بلې موضوع ته. پرون په خوست کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې لس مشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ او غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو غوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند د اړتیاو اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی نا وخت نه غنی. په خوست کې د ټکنالوژي ژبو او ساينس د زده کړو لږونه مرکزونه فعالیت لري خو خلک د دې خونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتن کوي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لاسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پر د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهم اړتیاو بلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په موږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یو اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامې یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپین ګیري ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو نمون کول چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لږه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو لفیسونو تر لاسه کوي. رون اندی وای خوانیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کی او با ظرفیت کسان دې ټوله نه توړندې کوي. یو تن رون اندی سمی الله رحیمی ویل
نن سبا کې اقتصادي و د وګړو دی والدین چې دی غډیر په سخت پیسې ګټي نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان دوی والدینو ته او خاصا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي. دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خصوصیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د خوانځیو په خوا کې پر خپل اولادونو د خصوصي سکتور په خوانیزو مرکزونو کې هم د ساينس، بهرنیو ژبو او ټکنالوژي په برخو کې زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د امیر حسین اداره وايي په تیر ورو درې میاشتو کې په هغه صوبه کې تر دېرش زرو زیات ماشومان د نمونیا ښکار شوي. دا براسې حال کې دا چې په تیر ورځو کې په خبر پښتونخوا کې ورښتونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه. ډاکټران وايي یا د ناروغي داسې ده چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان زیات ځپي. تفصیل د عظمت الشا په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په تیرو درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 1500 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. دا پیښور اوسیدونکي عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن ازوی ته د یخنۍ لوجې په سا اغوستو کې تکلیف و. نو هسپتال کې ورته ډاکټر وویل چې زوی ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو نو ما چې ډاکټر لبوت ډاکټر ویل چې دا خدای چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لرالې ما غو ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي خوراک کا کم په خساتي منیا عام شوی دا او د دین د مخنیوي د پاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عامم چې د بنینونو منینونو زیات واره چی.
دا لیډ ریډینګ هسپتال ویاند اسیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوي ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډینګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې یعنی په 24 غنټو کې تقریبا 600 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه د باجوړ 1970 وزیرستانه پورې تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 40-50 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوسم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا حتبات میډیکل سنټر ډاکټر ایزار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخ نه بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په سا غستو کې ستونزه وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بیماری دا کم چې دی یو جراثیم د وجې لګي او دې کې سینه خراب شي د دې سره تیزه تبه سالنډ لنډ کیږي بلغم وسر راځي. زمونږ کم ماشومان دی یا هغه خلک چې دغه عمر زیات دی یا هغه خلک چې دغه ته د دمی شکایت ته خاص کر نو هغه خلک چې کم دی که بهر وزي په نن سبا ټایم کې نو د دوند وجې یا خړې د وجې هغه ته دغه دمه چې کم ده هغه هم زیاتې دی شي د دمی شکایت هم سوا کېدی شي دغه شان هغه ته نمونیا هم کېدی شي
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوی دی په نومبر کې د شمیره 1400 ته رسیدلې وه د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 ګڼو کې 800 نه زیات ماشومان متاثره شوي چې پکې 13 ماشومان مړ شوي هم دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو لمشال اډیو سره ملګری شئ.